په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. هره ورځ زرګونه افغانان له افغانستان نه وزي، ډېری هم ایران ته ځي.
نلس ودی کې چې چوک ته راغلم، ما دوه ورځې کار کړل، نشته کار، غریب نشته، کوزه کور ته ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم چې سهار زه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخورو.
ولې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت یو دم خراب شوی؟
د نن ورځې اقتصادي بحرانونو یوازنی دلیل د طالبان حکومت نه دی، بلکې له تیرو شلو کلونو رافدې خوا د تیرو حکومتونو د اداري فساد له امله د ستونزې په افغانستان کې هم رامنځته شوي دي.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. د پاکستان حکومت له طالبان سره د لنډمهاله اوربند له پای ته رسېدو دوه ورځې مخکې د دې ډلې 12 غړي خوشې کړل. آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې اوربند به وغځېږي؟
سرګندېږي داسې چې د دې نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دې مطلب دا دی چې دا دواړه غاړي چې دي غواړي چې د دزمندې باندې نور هم عمل وشي.
تبه هم واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او برېټانیا ویلي په چین کې ژمنې اولمپیک لوبې بایکاټ کوي، یعنی ورته رسمي پلاوی نه استوي. د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزي خبرونه د اساسي بشري حقوقو او د ښځو لپاره مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د پاکستان حکومت له طالبانو سره د لنډمهاله اوربند له پای ته رسېدو دوه ورځې مخکې د دې ډلې 12 غړي خوشې کړي دي. نن دغه اوربند پای ته رسېږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. بشپړ خبرونه. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفره تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ بل یو بل سره او همداراز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل که مناسب شرایط په تېره بیا امنیتي شرایط برابر وو، دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې رئیس قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ وړلو په اړه په تماس کې دي. متحده عربي اماراتو هم د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتووالی ښوولی و. آیرلند وایي تر اوسه پورې نږدې 400 افغانانو ته پناه ورکړې ده. د آیرلند کډوالو د خوندیتوب پروګرام وایي چې د دې هیواد حکومت د اګست له میاشتې څخه تر اوسه پورې 510 افغانانو ته ځانګړې ویزې ورکړې، خو اټکل کېږي چې د هغو له منځه 50 تنه په نورو هیوادونو کې هم منل شوي وو او ښایي آیرلند ته ورنشي. خو 80 تنه نور هم لا هم منتظر دي چې آیرلند ته ځانونه ورسوي. لبلې خو د جرمني حکومت په خپل وخت د 15000 افغانانو په ایستلو کې د پاتې راتلو له کبله تر فشار لاندې دی. جرمني د 15000 افغانانو د ایستلو او په خپل خاوره کې د هغو له میشتولو سره موافقه کړې وه، خو اکثریت لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د فون کې میډیا ګروپ په نوم د ورځپاڼو ډلې د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې زرګونه افغانان چې د جرمني له وسلوالو ځواکونو سره په افغانستان کې مرسته کړې وه لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. دې ډلې د جرمني د کورنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې د دغه هیواد چارواکو منلي چې شاوخوا 15000 افغانانو ته به د می د 15 او د نومبر د 6 ترمنځ پناه ورکوي. د راپور پر اساس تر 10000 ډیر افغانان لا هم په افغانستان کې منتظر دي. ټاکل شوی د چین له لوري کابل ته نن 2 لک ډوز نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3 میلیون ډوز واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوپه چې 8 لک ډوز واکسینو د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له شمیرو سره سم تر اوسه پورې په افغانستان کې 1 میلیون تنو د کورونا وایرس پر ضد واکسین کړی دی. افغانستان ته تر دې مخکې امریکا او هند هم د کورونا ضد واکسین مرسته ورکړې ده. د پاکستان حکومت له طالبان سره د لن مهاله اوربند لپاره تر رسیدو دوه ورځې مخکې د سیشن بي په ورځ د دې ډلې دولس غړي خوش کړل. یوې خبري سرچینې چې د موضوع د اساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا کسان له پاکستاني طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د روانو خبرو په لړ کې خوشې شوي دي. د سلو بندیانو خلاصون د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د تحریک د اوربند او دایمي سولې یو وار مخکې شرط ګڼل کیږي. د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک ترمنځ یو میاشتنی اوربند نن پنجشنبه پای ته رسیږي. دواړو خواوې د څوارلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو د احتمالي موافقې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د جرمني ډي پي خبري اژانس ته پرون وویل چې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب وروستۍ مرحلې ته رسېدلې دي. ویل کېږي د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب دغه خبرې مخته ځي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. لیسټراس پرون چهارشنبه د لندن په چټم هاوس کې په وینا کې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو زیاتېدو ته په اشاره وویل.
Last week I visited our troops in Estonia.
تیره اونۍ ما په استونیا کې لخپل سرتیرو سره ولیدل او په ریگا ښار کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته لاړم. موږ یو بل ته څرګنده پیغامونه لیږه چې په اوکراین د روسیې هر ډول یرغل به یو ستراتیژیک تیروتنه وي. لکه څرنګه چې د امریکا ولسمشر ویلي، موږ د اوکراین په امنیت او دفاع کې مرسته کوو چې د هغوی انرژي په برخه کې زیاته خپلواکي ترلاسه کړي.
واشنگتن او کیف وای موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونو زره پوځیان د روسیې په لویدیس کې ځای پر ځای کړي. اوکراین اټکل کړی چې نږدې 15,000 روسي پوځیان د دې هیواد په پوله کې میشت شوي دي. خو د امریکا استخبارات د اوکراین په پوله کې د ډیره شو روسي ځواکونو شمیر 10,000 اټکلوي. فایزر او بایونټیک شرکتونو اعلان وکړ چې د دوی له لوري د جوړ شوي واکسین درې ډوز د کورونا وایرس د نوي بڼې او میکرون په وړاندې اغیزمن دی. فایزر وویل د دوی د واکسین دریم ډوز د دوو ډوزو په پرتله 15 ځله دی او میکرون په وړاندې د انسان د بدن مقاومت زیاتوي. د فایزر اجرایي رئیس البرټ بورلا وویل دوه ډوز هم د اومیکرون له کبله د ناروغي شدت کموي. په عین حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان او د امریکا د حکومت روغتیایي مسؤلان وایي چې اومیکرون د کورونا تر نورو بڼو خطرناک نه دی. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونه د اساسي بشري حقوقو او د خزل لپاره مهیروي. خو اوس به راپورونه ته مخ کړو. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، هر ورځ زرګونه افغانان ایران ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لوی کمیشنري خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه به د مهاجرت یو بې ساری بهیر پیل شي. په عین حال کې ایراني چارواکو هم په دې وروستیو کې له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو بهیر ګړندی کړی. له بلې خوا یونیسف یا د ماشومانو د ساتنې ادارې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. نور بله عصمت سروانه واورو.
د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان له افغانستانه ایران ته اوړي او دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15 د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلی چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د تیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې و بشکلن سهراب یو لګنو ځوانانو څخه دی چې د کار له کموالي او د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
منګا باندې کاری کو په یوم چلو په یو من غړل په 1200 روپے یو بوجه وړي په 2300 منګا کار غریبینو لر مخ کې چو دولت اشرفین دولت کوم منګا درس 200 کا دلین څو کار کو دلس په دې کې چې چوک تر اغلم ما د ورځې کار کله نشته کار غریبینو شکه زه کور ته ډوډۍ وړل وسیله نه لرم چې سار ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو
د کندوز یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کې ګل دا چوک تر ازو کاروبار به خین نسته دا غون مخلوق کوم سم بیکار پاتې دا بس دې ته کار پیدا شي بیګا کوم سم سل روپې کار وکړي اصل روپې ډوډۍ وړي کوړتا بچانې حالت وږي پاتې او که کار نیم سم الله چی فاطمن سے بیکاری خو دینه غلام کیږي بلم کیږي جو ایوانان بچانې دینه ډوډۍ غواړي
پرون د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتری خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بیساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بیساري زیاتېدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشتر چې له خبریالانو سره خبري کولې همداراز وویل چې داسې یو چاودیدونکی حالت رامنځته کیدونکی دی چې په نتیجه کې به ډیر افغانان بې ځایه شي. د ښاغلي ګراندی په وینا لا هم وخت شته چې د دې بحران مخه ونیول شي خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکي سیستم د رامنځته کولو او د نغدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په وروستیو کې لسګونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږلي دي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3,400,000 ته رسیږي چې نږدې 2,000,000 غیر قانوني یا ناراجستر شوي دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتو د اټکلونو له مخې شاوخوا 3,500,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې یونیسف د افغان ماشومانو لپاره د 2,000,000,000 غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومانو اساسي خدمات برابرې دی شي. د ادارې د ژمي په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی هر ورځ په زرګونه افغانان له افغانستان نوزي او ډېری هم ایران ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لوی کمشنرۍ هم خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه به د مهاجرت یو بې ساری بهیر پیل شي. لبل خو طالب چارواکو هم هڅه پیل کړې دي چې هغه افغانان چې غوړي افغانستان نووزی دي ته هڅه وی چې په افغانستان کې پاتې شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوند یو فرمان صادر کړی او ټولو والیانو ته یې سپارښتنه کړې ده چې له خلکو سره خبري وکړي او د هغوی ستونزې واوري او هغوی دې ته هڅه وی چې په افغانستان کې پاتې شي او د ستونزو غمی وخوري. لبل خو د افغانستان د سیاسي او اقتصادي چارو اکثره پوهان له دې خبرې سره موافق دي چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران په ګډون د ډیرو ستونزو اصلي لامل د پخواني حکومت د اداري فساد ستونزه وه. د هغه ستونزه چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ډیره عامه وه. یو هم د اقتصادي چارو پو محمد ارجان مرزی دی چې وی د افغانستان اقتصاد په تیرو شلو کلونو کې له داخل نه په پښو نه ودرېدلی او تر ډېره د نړیوالو په مرستو متکی و او کله چې د نړیوالو مرستې کمې شوې نو د افغانستان اقتصاد هم اوس له یوه بحراني حالت سره مخامخ شوی دی. پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو د افغانستان اقتصادي وضعیت څېړلی او په دې خبرونه کې مو محمد جان مرزی رابللی و. نوموړی په پیل کې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه وایي
دا وضعیت یو بحراني حالت دی. اقتصاد له یو لوی بحران یا کړکیچ سره مخ دی. تولید په اقتصاد کې تقریبا شن شوی دی. د تولید له شندیدو سره مالندار په اقتصاد کې کارځایونه هم له منځه ځي. خلک بیکاره کیږي. د خلکو د عاید کچه ټیټیږي او له یوې خوا د خلکو د عاید کچه ټیټه شوې ده. له بلې خوا څنګه چې افغاني خپل ارزښت لاله سوال کړی د بایو کچا هم لوړ شوې ده. نو دلته لا دوی خو د خلکو پر خلکو باندې اقتصادي فشار رامنځته کیږي، یعنی لوی خو هغه آیت نه لري او لبل خو د توکو او خدماتو د پیرودل لپاره هغه باید لمخ نه زیات پیسې هم په لاس کې ولري ترڅو چې هغه وایت هغه خدمات او توکي ترلاسه کړي. نو پاتې دوه کدا حالت دوام وکړي په افغانستان کې، نو د افغانستان د خلکو د ژوند وضعیت به لا نور هم خراب شي.
مرزا صاحب، د اوریدونکو له څرګندونو نه داسې ښکاري چې دوی وایي چې سیاست باید یوې خواته شي او بشري موضوع بلې خواته. د هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې ډېر زیات پې تاکید کیږي. ستاسو په نظر باندې ولې نړیواله ټولنه تر اوسه نه ده توانېدلې چې دغه کار وکړي؟ د افغانستان خلک ډېر ځورېدلي دي، خلک ډېر کړېدلي دي.
دا سمره دلته باید مونږ تاسو دوه موضوعګانې یا دوه ټکي باید له یو بل سره تفکیک وکړو. یعنی کله چې مرستې کېږي نړیوال ټولنه مرستې کوي، له یوې خوا بشري مرستې دي چې دا مرستې معلومدار باید بشري مرستې بې قید و شرط ترسره شي، او فکر کوم چې دا ژمنه هم نړیوال ټولنه کړې ده چې بشري مرستې به بې قید و شرط ترسره کړي. او له بلې خوا اقتصادي مرستې دي چې اقتصادي مرستې په مستقیمه توګه له حکومتونو سره ترسره کیږي، او بشري ټولنه نه غواړي چې اقتصادي مرستې له د طالبان له حکومت سره.
مرزا صاحب، کله حکومت سره اقتصادي مرسته کوي خو له حکومت نه بغیر پرته هم په افغانستان کې ډېر اقتصادي پروژې وي چې د خلکو لپاره کاروبار زمينه برابروله، خلک له همغو پروژو لارې دوی خپل کورنۍ ته یو نفقه ډوډۍ برابروله. د نړیوال بانک هغه اقتصادي پروژې هم په ټپه درېدلې دي. ولې
هغه سمه ده؟ بیا هم زه دا وایم چې یو بشري اړخ دی د موضوع، او یو هم هغه سیاسي برخ چې حکومت سره دا کار کوي. یعنی نړیواله ټولنه په دې انده چې که هغوی له حکومت سره د طالبانو له حکومت سره په مستقیمه توګه خپل مرستې ترسره کړي، نو دا په دې معنا دی چې هغوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی، او دا کار هغوی تر اوسه نه دی کړی. هغوی د طالبان له حکومت څخه ځینې غوښتنې لري چې هغه باید دغه غوښتنې ترسره کړي. د بیلګې په ډول د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول، د ښځو د حقوقو په پام کې نیول، نجونو ته د تعلیم د شرایطو برابرول، او داسې نور ځینې شرایط دي. یعنی د مافان باید دواړه خواوې باید یو حکر ته سره ورسیږي، یعنی هغه خپل موقف نه یو څه تیری وکړي، یعنی یو موافقې ته سره ورسیږي تر څو چې هغه عام خلک هغه خلک ونسوځيږي. یعنی که حکومت سره مرست کیږي یا هم بشری مرست کیږي، په آخر حد کې بیا هم همدغه خلک دي چې هغوی ته تاوان او یا ګټه رسیږي.
یو ورسته پښتنه په تیر حکومت کې خو موږ پراس کې چې اشرف غنی خپل اقتصاد پو او غوښتل چې افغانستان له اقتصادي پلوه په خپل پښو ودرېږي، ولې ونه توانید تیر حکومت چې د غمر نړیوالو هم ورته پام کاوه مالی مرستې ورسره کولې، ولې اساسي زیربناوي جوړې نشولې چې حداقل موږ د یو بل وضعیت شاهد نن باید ولې نن د داسې وضعیت شاهد نه یو؟
په دې اړه باید ووایم چې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې تقریبا په ملکي ساحو کې 140 میلیارد ډالر مصرف شول، اما نتیجه یې ډېره کمه وه، او د دې دلیل هم دا و چې دلیل اقتصادي او اداري فساد و، او دا هم د دې لامل وګرځېدلو چې افغانستان ونشو کړای چې هغومره چې باید وده کړې وه کړي وای وده وکړي. او دا ستونزې چې فعلا په افغانستان کې وجود لري، دا د نن یا د څو میاشتو ستونزې نه دي. یعنی افغانستان د اشرف غنی د حکومت په وخت کې هم د ستونزې لرلې. افغانستان د اشرف غنی د حکومت په وخت کې هم تقریبا نمایي برخه لوږې سره مخ و. یعنی د افغانستان د نفوس تقریبا 3.3% برخه هغوی د فقر د کرخې لاندې ژوند کولو، یعنی په ورځ کې د ژوند لپاره لا یو اشاره نه ډالر او کمی پیسې پلاس کې لرلې، یعنی بیا هم دینا چیتا رسیگو چه دی طولون دی نن ورز اقتصادی کرکی چه اقتصادی بحرانون و یوازنه دلیل دی طالبان حکومت نده، بلکه لطیر و شلو کلون و رافده خواد دی تیر حکومتون و یا دی تیر حکومت دی اداری فساد لعمل دا سونزی با افغانستان که هم رامت شویدی.
د اقتصادي چارو پو محمد جان مرزیو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP وړاندوینه کوي چې پر شوزو د کار بندیز به د افغانستان ناخالص کورنی عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې راکم کړي. په نور بس دی خبرونه کې د شوزو د بیکاری پر پایلو خبرې کوو. خبرونه د پنځشنبې په ورځ پر 12:30 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
نن د دې خبرونه وار د ملګر ملتونو پراختیایي ادارې UNDP تیرونه د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه خپل راپور کې دغه اټکل کړی او ویلو چې د افغانستان د کورنیو ناخالصو تولیداتو اندازه په یو کال کې 40% کم شي او ورپسې کلونو کې به هم دغه اندازه 30% ته ورسیږي. د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو د رول په اړه د یادې ونډې په اړه هم ویل شوي و چې هغه تاوان چې له اقتصادي پلوه د ښځو د کارونو د نه کولو لپاره له پلوه رامنځته کیږي اندازه به سل یو میلیارد ډالرو ته رسیږي. ازادي راډیو اورې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې کېدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې دا مسله په یوه مقاله کې سپړلې ده چې له ادعا سره سم د برېټانیا صدر اعظم د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال نشتې 250 پیشوګانې راایستلې او خلکو ته یې پام نه دی کړی. بورس جانسن دا ادعا د سېشنبې په ورځ رد کړه، خو ورځپاڼه څرګندوي چې په همدې ورځ په پارلمان کې د اپوزیسیون یو جګپړې غړي کریس بریانت یو لیک وړاندې کړ چې پکې راغلي دي چې د جانسن یو همکار له کابله د دې څارویو د ایستلو اجازه ورکړې ده. د پارلمان د غړي دا تور هم پوری کړ چې صدارت د تخلي پر عملیاتو کې د بورس جانسن مداخله پټوي او حال دا چې دا هڅه په داسې وخت کې شوې ده چې په زرګونو افغانانو چې د طالبانو له لوري د زیان وراوښتو له خطر سره مخامخ وو د وتلو هڅې کولې. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د بحران په اوج کې د برېټانیا پخوانی پوځي پاول فارټینګ چې د نوزاد په نوم د څارویو د خیریه مؤسسه چلوله د برېټانیا له حکومت او د طالبانو پر چارواکو د خوال رسنیو له لارې فشار راوست چې دا څاروي او د دې خیریه مؤسسې کارکوونکي باید له کابل وایستل شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د اګست په 9 د سپي او پیشوګان په یوې چارتر شخصي الوتکه کې له کابله لندن ته ورسېدل او په دې الوتنه کې د مؤسسې کوم غړی نه و. ګارډین ورځپاڼې هم همدا مسله راخیستې ده او د یو لیک عکس یې له خپلې مقالې سره خپور کړی دی چې ترې لاندې یې لیکلي دي چې دا همغه لیک دی چې د پارلمان لپاره د صدر اعظم بورس جانسن د ځانګړي سکرتر ترودي هاریسن په لاسلیک استول شوی دی چې له کابله دا څاروي په ځانګړي چارتر الوتکه کې وایستل شي. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د 2 اونیو په ترڅ کې شاوخوا 15,000 کسان له کابله په الوتکو کې وایستل او لندن شپنه کړې ده چې په زرګونو نور به له افغانستانه وباسي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان د فوټبال د هغو ښځینه لوبغاړو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې بریتانیا ته رسېدلې دي. دا ورځپاڼه لیکي چې د سپتمبر په میاشت کې دوی معلومات ترلاسه کړي وو چې د دې لوبغاړو شمیر 30 ته رسېږي. انډیپندنت د افغانستان د ښځینه وو د ځوانانو د فوټبال ټیم د کپتانې 24 کلنې صبري خبرې راخیستې دي چې وایي دا په هرات کې وه چې طالبان دې ښار ته ننوتل، هر لور ته یې ډزې کولې او خلک په ویره او طرحه کې وو. صبري وایي چې له دې ورځې وروسته تر هغو پورې چې دا په افغانستان کې وه دې یوازې له ځان سره فوټبال کاوه او اوس په لندن کې له خپلې کورنۍ سره په هوټل کې ژوند کوي.
او سم د افغانستان وضعیت سره تړلې یو موضوع راخلو. د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ هغه لنډمهاله یو میاشتنی اوربن نن پای ته رسیږي چې په تیر نومبر میاشت کې د نومبر په 8 اعلان شو او د نومبر له 9 راهیسې نافذ دی. د جرمني ډی پی خبری اژانس راپور لمخه پاکستانی چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر غړو ازادي رادیو ته تایید کړي چې د اژانس ته وبخې تایید کړي چې خبری په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب روان دي چې خی په نتیجه کې به دغه اوربند چې د نومبر له 9 رئیس نافذ دی وغځيږي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي چې روانو خبرو خبر دی او نومې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې د اوربند غزولو لپاره خبرې وروستي مرحلې ته رسیدلې دي. د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ دغه لنډمهاله اوربند د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر جلال الدین حقانی په منځګړیتوب ټینګ شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان دو غړو چې نمونه هم نه دی پډاګه شوی د جرمني دی پی خبری اژانس ته پرون تایید کړ چې د مقت اوربند غزیدو لپاره خبرې په افغانستان کې روان دي خو دوی نه پوهیږي چې نتیجه به ورکړي کنه. مخکمو په د خپل همکار د مشال رادیو همکار داوود خټک څخه چې دا موضوع له نږدې تعقیب کړی ده او پوښتل چې د دغه اوربند لپاره تر رسیدو سره د پاکستان حکومت د تحریک طالبان د ډلې دولس غړي هم خوشې کړي، آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې اوربند به وغځیږي؟
داسې ښکاري، یعنی سرګندېږي داسې چې د دې نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دې مطلب دا دی چې دا دواړه غاړي چې دي او د پاکستان حکومت هم دا غواړي چې د ډزمندې باندې نور هم عمل وشي، دی باندې خبرې ترې په مخ کې باندې لاړ شي او داسې طالبان هم نو داسې ښکاري چې دی به دا خبرې په مخ کې بیاي. بلکې زه دا هم واضح کوم چې دا څه چې اوس روان دي نو دا هر څه شی یوازې ډزمندي ده، دا د امن چې کوم راضینامه دستخط کول دي دا هغه نه ده. اوس چې ډزبندی سمره سمره پخیږي دا خبره ترې به اوس کیږي او اغینه پس په بیا چرته یو راز نیمنه دا بل یک وخت تخلي خودی مطلب دا لري چې دی په دې خبرو کې نورم په مخکیزی په داسې وخت باندې دی دا خلاصې دل دې ته اشاره ورکړي چې دا په مخکیزی نورم.
زموږ د مشال رادیو همکار داوود خټکو پتیره نږدې ونی ملسیزه کې په پاکستان کې د هغو خونړیو حملو چې په نتیجه کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون شاوخوا 80,000 کسان وژل شوي دي، ډیرو دغو خونړیو حملو مسؤلیت هم د پاکستانی تحریک طالبان ډلې اخیستې ده. او اوس هم یو بل نړیواله موضوع، د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او بریتانیا ویلي چې په چین کې ژمنۍ اولمپیک لوبې بایکاټ کوي، په دې معنا چې د لوبو ته خپل رسمي استازي نه استوي. نور بل اسمه څاروانه وورو
ورستل دي چې امریکا وویل په چین کې ژمنۍ اولمپیک لوبې تحریموي. استرالیا هم وویل چې د پیکن د 2022 ژمنۍ اولمپیک بایکاټ کوي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن پرون چهارشنبه وویل په چین کې د بشري حقوقو د وضعیت له ارزولو وروسته حکومت پریکړه کړې چې د ژمنیو اولمپیک لوبو په ډیپلوماتیک تحریم کې له امریکا سره یو ځای شي. بریتانیا هم دې ته ورته خبرداري ورکړې. امریکا، استرالیا او بریتانیا وروسته لدې د چین د ژمنیو اولمپیک سیالیو د بایکاټ کولو اعلان کوي چې د چین د تنس مشهور لوبغاړي پینګ شوای بی درکه شو. نو موري ورسته لدی بی درکه شو چې د نوومبر په 2 په ټولنیزو شبکو کې د خپل هیواد د صدر اعظم په خوانه امرسیال ژان گایویلی په جنسی تیری تورن کړ. له همغه وخته پینګ په عام محضر کې نه دلیدل شوی او یوازې د چین دولتي تلویزیون په یو رستورانت کې ښکاره کړی ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 19 په دې اړه چې پینګ شوای چیرې ده بې خبري ښکاره کړه، خو له بهرنیو رسنیو څخه یې وغوښتل چې د مسالې ته هوا ورنکړي. له همدې کبله د اولمپیک نړیوالو کمیټې د دسمبر په 1 نیټه وویل چې د شوای د قضیه په خاطر په چین کې د شزو د تنس ټول تورنمنټونه ځندوي. ټاکل شوی و چې راتلونکی کال په چین کې د شتو د تنس د ټولنی د پایلوبي په شمول څو مهم تورنمنټونه وشي. د شتو د تنس ټولنه اوس د چین پر حکومت فشار راوړي چې د پینګ شوای د امنیت د خوندي کولو ترڅنګ د هغې د تورونو په اړه پلټنې وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په چین کې یو څوک په دې خاطر چې پر دولتي چارواکو انتقاد کوي یا تور پرې پوري کوي او بیا بې درکه کیږي. تر دې وړاندې د علي بابا د سوداګری ویپاڼې مؤسس جک ما وروسته لدې بې درکه شو او درې میاشتې چاونلی چې د تیر کال په اکتوبر کې په یو وینا کې پر چینایي قانون جوړونکو انتقاد وکړ. جاک ما چې د آسیا تر ټولو شتمن کس ګڼل کیږي د چین پر بانکي قوانینو نیوکه کړې وه. د چین د سینما ستوري فان بینګ بینګ د 2013 په جولای کې درې میاشتې بې درکه وه. په ظاهره فان بینګ بینګ چې د چین تر ټولو شتمنه سینمایي ستوري ده په دې خاطر بې درکه شوه چې د مالیې پر سیستمې نیوکه کړې وه. اغلی بینګ چې د هالیوډ په فلمونو کې هم د کار کولو مخینه لري وروسته د حکومت له لوري د 125,000,000 جریمې ورکولو او عذر غوښتلو ته اړیستل شوه.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارز له طالبانو سره خبرې وکړي. ایرلند وایي تر اوسه پورې نږدې 400 افغانانو ته پناه ورکړې ده. ایرلند کډوالو د خوندیتوب پروګرام وایي د دې هیواد حکومت د اګست له میاشتې څخه تر اوسه پورې 510 افغانانو ته ځانګړي ویزې ورکړې دي. د جرمني حکومت په خپل وخت د 15,000 افغانانو په ایستلو کې د پاتراتلو له کبله تر فشار لاندې دی. جرمني د 15,000 افغانانو د ایستلو په خپل خاور کې د هغولو میشتولو سره موافقه کړې وه خو اکثریت لا هم په افغانستان کې پاتې دي. تاکل شوی چې د چین له لوري کابل ته نن 2,000,000 نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3,000,000 ډوز واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوفه چې 800,000 ډوز واکسینو د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شو. د پاکستان حکومت له طالبانو سره د لنډمهاله اوربند لپاره تر رسیدو دوه ورځې مخکې د دې ډلې 12 غړي خوشې کړل. نن دغه لنډمهاله اوربند پای ته رسیږي. دواړو لورو ویلي چې د اوربند غزیدو لپاره خبرې مخته وړي. خبرې هم د افغانستان په افغانستان کې روانې دي او د افغانستان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویل کیږي چې د دې خبرو منځګړیتوب کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. لیز تراس پرون د لندن په چټم هاوس کې په وینا کې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او فایزر بایو انټیک شرکتونو اعلان وکړ چې د دوی له لوري د جوړ شوي واکسین درې ډوزه د کورونا وایرس د نوې بڼې او مایکرون په وړاندې اغېزمن دی. مو غوښتي وي دا او د نورو خبرونو تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام پام دې سره د راپور نو مطلبو برخه پای ته رسیدي. د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځو په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کم عمر کې د نجونو ودول هغوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه له زده کړې څخه لری پاتې کیږي. له خسر خېلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بيولې. تر ټولو مهمه خبره خو بیا ده چې د حمل په دوران کې ان د مارک تر بریده رسیدلی شي. په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود و. خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړي ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو په کاختي او نسي او ارس ډیر راغلي ده. په مخکې نظامو کې مله خو پاهه کې دونه نه وه لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي. خلک اته دې ته مجبوره شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه پیسو باندې دی خرڅوي.
کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل نړیوالې مرستې ډېرې محدودې شوې. له بلې خوا بانکي سیستم هم له ستونزو سره مخ شو. کومو کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول. نو ځکه بې وزلي او غریبي ډېره شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وایي چې مخکې هم ډیر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د